دوی بجی شوی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر له تاسو سره يم. السلام علیکم. په روان خبرونه کې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د نتیجو په اړه مطالب خبرو. په افغانستان کې مول نویو تازه امنیتی پیښو هم خبرو. خو لمړی به خبرونه سره واورو. جانقه علی کوزای وړاندې کوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د درغلیو څیړنې د حامد کرزي د رایو شمیر کم ښودلی. د امریکا د جګړو پخوانیو پوځیانو په جمهور رئیس اوباما انتقاد کړی. د هرات پولیسو وسلې نیولي او د پېښور په بمي چاودنه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. راپورونه وایي د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د درغلیو څیړنو د حامد کرزي رای په سلو کې له 500 څخه کمی ښودلی. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د حامد کرزي رای په سلو کې 30 حساب کړي او په دې توګه به له ډاکټر عبدالله سره دوهم ځلي انتخاباتو ته ودرېږي. تمه ده چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون به سبا ته د انتخاباتو د درغلیو په اړه د خپلو څیړنو نتیجه اعلان کړي. د رایو په لومړنیو نتیجو کې ښودل شوي وه چې حامد کرزي د رایو په سلو کې 45.6 وړي. په امریکا کې د افغانستان سفیر سید طیب جواد پرون ویلي و امکان لري چې د حامد کرزي او ډاکټر عبدالله ترمنځ دوهم ځلي انتخابات وشي. جواد د حامد کرزي په ادارې کې لومړنی چارواکی و چې په ډاګه یې ویلي و ډاکټر عبدالله ممکن دومره رایې وړي وي چې له حامد کرزي سره دوهم ځلي انتخاباتو ته ودرېږي. د امریکا د جګړو پخوانیو پوځیانو د افغانستان د جګړې په ستراتیژۍ باندې د جمهور رئیس اوباما د کره کتنې زیات ځنډ او موده غندلې او وایي په واشنگټن کې په دې اړه مباحثې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه او د دې هیواد دفاع ته مستقیم ګواښ و. د امریکا د جګړو د پخوانیو پوځیانو اتحادیې شاوخوا 1.5 میلیون غړي لري. د دې اتحادیې رئیس په ویلامی کې له جمهور رئیس اوباما څخه غوښتي چې د خپلو پوځي قوماندانانو مشورې چې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو غوښتنه کوي باید ومني. د هرات پولیس وایي 14 میله کلاشینکوف چې په یو موټر کې وړل کېدل کشف او نیولی دي. د هرات د امنی قومندان عصمت الله علیزي خبریالانو ته وویل دا وسلې له فراه ولایت څخه هرات ته وړل کېدلې او طالبانو غوښتل چې د هرات رباط سنګي ولسوالۍ کې خپلو ملګرو ته ورسوي. په عین حال کې په هرات ولایت کې د ملي پخلاینې د پروګرام چارواکي وایي د طالبانو یو قومندان عبدالعلي له خپلو اوو تنو ملګرو او وسلو سره له دولت سره یو ځای شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په پېښور کې د پولیسو یو ماموریت ته نږدې بمي چاودنه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي په چاودنه کې ماموریت ته څیرمه مسجد هم زیانمن شوی دی. د پنجشنبې په ورځ په پاکستان کې د وسلوارو په حملې کې شاوخوا 40 کسان وژل شوي ول. د پنجشنبې د ورځې حملې تنظیم شوي حملې وې او د پاکستان په دوهم ستر ښار لاهور کې د پولیسو په دریو ماموریتونو حملې شوي وې. په تیرو دوه اونیو کې د وسلوالو په حملو کې له 150 څخه زیات پاکستانیان وژل شوي. د حملې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د سترو پوځي حملو مخکې شوي دي. د پخوانی شوروي اتحاد د 15 جمهوریتونو جمهور رئیسان نن په قزاقستان کې جرګه شوي او د سیمه ییزې امنیتي ډلې د پوځي تمریناتو په اړه غور کوي. د قزاقستان، روسیې، ارمنستان، قرغزستان او تاجکستان جمهور رئیسان د قزاقستان په جنوب کې د ماتوی بولک پوځي ساحې کې راټول شوي چې د ګډ امنیت د تړون سازمان یا د چټک غبرګون د لومړنیو تمریناتو ننداره وکړي. د دې سازمان مشري روسیه کوي او د ناتو په مقابل کې د یو پوځي قوت په توګه رامنځته شوی دی. د ازبکستان او بیلاروس جمهور رئیسانو د چټک غبرګون په نامه دغه پوځ له جوړېدو سره مخالفت کړی او د تمریناتو نندارې ته هم نه دي ورغلي. د هغو دریو غرختونکو امریکایانو خپلوانو چې له 2.5 میاشتو راهیسې په ایران کې بندیان دي له ایرانیو چارواکو څخه د هغوی د خلاصون غوښتنه کړې ده. د نیول شوو امریکایانو خپلوانو یو غوښتنلیک چې 2.5 زرو کسانو لاسلیک کړی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ایران ماموریت ته تسلیم کړ. دا درې امریکایان د تیرې جولای میاشت کې وروسته له هغه نیول شوي ول چې د عراق د کردستان ایالت په غرونو کې ګرځېدل خو په غلطۍ کې د ایران خاورې ته داخل شوي ول. د اسرائیلو صدراعظم بنجامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا غږ وکړ. د هغه راپور د تایید پریکړه لیک دې رد کړي چې وایي د اسرائیلو عسکرو په تیر ژمي کې د غزې په حملو کې جنګي جنایتونه کړي دي. دا راپور چې د جنوبي افریقا د جنګي جرمونو څارنوال ریچرډ ګولډسټون برابر کړی وایي اسرائیل او حماس دواړو د 2009 میلادي کال په لومړیو کې د غزې په جګړو کې ممکن د بشر ضد جنایتونه کړي وي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن یو پریکړه لیک تصویب کړي او د امنیت شورا څخه به وغواړي چې د شپږو میاشتو په موده کې معلومه کړي چې دواړو خو د مسلې په اړه موثق تحقیقات کړي. که تحقیقات نوي شوي نو دا مسله دې په حق کې د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې ته راجع کړي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده.
با این هم از نتایجی که بعد از آمده اگر برنده اعلام نشه جناب کرزاسایی طبیعی است که این رای مستقلانه و بزور هست.
د بلخ والی خبرداری ورکوي چې د انتخاباتو نتیجه د کرزی په ګټه اعلان شوې دته د منلو نه دي. په روانه خبرونه کې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د نتیجو په اړه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې مطلب خبرو. همدارس به دا واوري چې په امریکا کې د افغانستان سفیر وایي چې شایي انتخابات دوهم ځلی ترسره شي. په خبرونه کې به همدارس واوري چې له افغان حکومت یوه نړیواله مؤسسات غوښتنې لري له راتلونکي افغان حکومت. د دې اونۍ خبر جوړونکي چیره درته معرفي کوو. په افغانستان کې د بیا رغونې په ارتباط یو شمېر مطالب لرو او همدارس مو د افغانستان له دننه له تازه بې امنیو خبرو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسمشر کرزي د رایو فیصدي 30% ته راکمه کړې ده او د دې کمیسیون یو مقام ویلي چې د دوهم پړاو انتخابات به ترسره شي. د افغانستان د اسد د 29 منټې د لومړنیو نتیجو له مخې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړ، کرزي په 54.6% او ډاکټر عبدالله عبدالله 28.8% رایې ترلاسه کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر سید طیب جواد هم تایید کړه چې ممکن ډېر ژر د ښاغلي کرزی او عبدالله عبدالله ترمنز د دوهم دورې انتخابات ترسره شي. سید طیب جواد وویل چې د پخپل د انتخاباتو له هغو چارواکو او مسؤلانو سره خبرې نه دي کړي چې تمه کیږي په لنډ وخت کې د دوهمې مرحلې د انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان وکړي. سید طیب جواد چې یو وخت د کرزی مطبوعاتي رئیس او له ډېر مودې را په دې خوا د امریکا په څیر مهم هیواد کې د کرزی سفیر دی، د کرزی د حکومت لومړنی چارواکی دی چې په ښکاره د دوهم پړاو انتخاباتو یادونه کوي او په ضمني ډول ورسره خپل ملاتړ څرګندوي. سید طیب جواد پرون په واشنگتن کې د سولې انسټیټیوټ ته وویل داسې ښکاري چې د دوهمې مرحلې انتخاباتو ته اړتیا وي. هغه وویل د دوهمې مرحلې انتخابات باید ژر تر ژره ترسره شي. افغان سفیر همداراز وویل چې د افغانستان له اساسي قانون سره سم د اړتیا په صورت کې دوهم ځلي انتخابات باید په دوو اونیو کې دننه ترسره شي. بل لور ته د بلخ والی عطا محمد نور چې د ولسمشرۍ په سژنیو انتخاباتو کې ولسمشرۍ ته د کاندید عبدالله عبدالله له ډېرو نږدې پلویانو څخه دی، د پنجشنبې په ورځ په مزار شریف کې په یو مطبوعاتي غونډه کې وویل که چیرې د انتخاباتو نتیجې په رښتیا د شفافو او درغلیو رایو ترمنځ د بېلېدو له مخې اعلان نشي، د دوی لپاره د منلو وړ نه دي او ګواښ یې وکړ چې د هیواد امنیتي وضع به تر اوسنۍ وضع څو برابره خراب شي. په دې ارتباط له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
با این هم از نتایجی که بعد از آمده اگر برنده اعلان نشه
داده بلخ والی عطا محمد نور غږ دی چې وایي د ټاکنو د ټولو ترلاسه شویو پایلو سره که چیرته ښاغلی حامد کرزی وړونکی بلل کیږي روښانه خبره ده چې پر خلکو د زور زیاتی او استبداد رای منل کیږي. د پنجشنبې پر ورځ د بلخ والی عطا محمد نور په یوه مطبوعاتي غونډه کې چې د بلخ د ولایتي شورا مشر فرهاد عظیمي د حرکت او پیوند میهني ګوندونو د ولایتي شورا مشرانو هم ورسره برخه اخیستې وه، ویویل چیرې د ټاکل شویو شمېرې له مخې د 3600 د صندوقونو د رایو څخه د 10% انتخاب شویو صندوقونو رایې په واقعي توګه شفافې او د درغلیو رایو بېلې کړل شي او ترمنځ یې توپیر وشي یو نسبي عدالت دی. د خلکو رایو او ارادې ته احترام کول دي. د بلخ والی عطا محمد نور که څه هم د کوم هېواد نوم وانخیست خو ویویل چې بهرني دوستان د موجوده ګواښونو څخه نه بېرېږي او واقعیتونو ته دې مخ کړي.
با تهدیدایی که وجود داره در برابر خارجی و داخلی
که نتایج انتخابات
دیوایی دی موجوده گواکونو لامقه چی دی بارانه و گورانه و دوستان و پولاند موجود دی که دی تاکن و پایل دی پردی ترشا او پا در غلوی سره دی مقابل دوری پا گرته اعلان شی نور زیاده که لاوس اعلان کون چی پی استبدادی اعلان سره دی موجوده واکمانه پا زور زیادی سره چی کم حکومت منسترازی نوازمو یه پرسمیت نپیجندو اغا قانونی بنانه لری او دازمو دی خلکو خبره ده چی پا زور او زیادی سره دی حکومت را منستکی دل که اغا دی طالبان استبدادی حکومت و او کبل حکومت بی ورطه دی منالو ور نده نمولی دغه پریکر دی خپل طولانه گوند او ورسره دی خپل اطلاب کونکو پریکر و بلله.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو یو ډله وایي چې د دې هیواد راتلونکي حکومت باید د ملکی وګړو مسؤلیت او د ښځو د حقونو تأمین ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د اکسفام په ګډون د کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو یوې ډلې په هغه طرحه کې چې اووه مادې لري یو لړ لومړیتوبونه په ګوته کړي دي چې د هیواد راتلونکی حکومت یې باید په پام کې ولري. د دې طرحې مهم ټکي چې اکسفام ټولنې خپره کړي دي احمد تکل اوروي.
د افغانستان د راتلونکي ولسمشر په نامه د اکسفام او څو نورو ټولنو په جوړه شوې طرحه کې راغلی دی چې د عامو افغانانو د ژوند د ښېګڼې لپاره د افغانستان راتلونکی حکومت باید سمدستي په هیواد کې د 6000 ښوونځیو د ودانولو، د 5000 نرس قابلو د روزنې او د امنیتي ځواکونو د مسلکي کولو په مقصد لازم امکانات ځانګړي کړي. په دې طرحه کې د اکسفام د افغانستان د څنګ د مشر گریس اومیر له قوله دا یادونه هم شوې چې د افغانستان حکومت په تیرو اتو کلونو کې لومړنیو ښوونځیو ته د نږدې 6 میلیونه ماشومانو په استولو او د صحي خدماتو په پراخولو سره د پاموړ پرمختګ کړی. گریس اومیر وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي روان بهیر ته په کتو سره دا غوښتنې ښایي یو څه خیالي وبریخي، خو دای ټینګار کوي چې هغو ته رسیدل ناممکن کار نه دی. اومیر وایي په افغانستان کې مثبت بدلونونه راتلی شي، خو د هغو لپاره باید د کابل له لوري سیاسي اراده او د نړیوالې ټولنې له لوري د اوږدې مودې ملاتړ ملګری وي. دا طرحه چې اکسفام د افغانستان مدني ټولنې او د صنایع د پرمختیایي مؤسسې په ګډون څو کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو برابره کړي په هیواد کې د ښې حکومتدارۍ، د ملکي وګړو پر مسؤلیت او د ښځو د حقوقو د تضمین پر اړتیا ټینګار کوي. په طرحه کې راغلی دی چې راتلونکی افغان حکومت باید په دولتي تعیناتو کې مسلکي وړتیا او د چارواکو د بشري حقونو او جرایمو سوابق په پام کې ونیسي. طرحه زیاتوي چې په افغانستان کې قضا ته په لاسرسي کې لا هم محدودیتونه شته او د ملي پولیس په ځواک کې له نسبتا لږ پرمختګ سره سره د هیواد په امنیتي قواوو کې اصلاحاتو ته اړتیا لیدل کیږي. په طرحه کې همداراز له نړیوالو مرستندویو هیوادونو غوښتنه شوې چې په خپلو چارو کې شفافیت زیات کړي او له افغان حکومت سره د همکارۍ په مقصد د شویو مرستو چې د افغانستان د بودیجې په سلو کې 80 برخه جوړوي بشپړ مدارک برابر کړي. طرحه په خاص ډول په هیواد کې د ملکی وګړو پر مسؤلیت ټینګار کوي او لیکي د ملکیانو د ژوند ساتنه باید د افغانستان د راتلونکي حکومت په لومړیتوبونو کې وي او زیاتوي حکومت پر ملکی وګړو د بریدونو د مخنیوي او د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په صورت کې باید له لازم دقت او توازن څخه کار واخلي. د افغانستان د راتلونکي ولسمشر په نامه د دې غیر دولتي مؤسسو په وړاندیز کې همداراز د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د ښځو د حقونو په برخه کې د پرمختګ یادونه شوې، خو ویل شوي چې دا محدود حقونه د بیا له لاسه تلو له جدي خطر سره مخامخ دي. طرحه زیاتوي چې دې مسایلو ته باید د ولسمشرۍ د انتخاباتو له نتایجو بېله پاملرنه وشي او لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو پر موضوع د ډیر تمرکز له وجې د افغانانو دې اړتیاو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وروسته تاسو په کندوز کې د وی ملیشه ډلې له جوړېدو خبرو، د کابل جلال آباد د لارې له خراب امنیتي وضعیت مو هم خبرو او د افغانستان پر امنیتي تازه پیښو نور مطالب هم درو. خو اوس په ورشو کابل ته او هلته د یو امتحان په ارتباط په کابل کې د آریانا افغان ترک ښوونځي د راتلونکي تعلیمي کال لپاره نن د مرکز او ولایتونو د اوومو ټولګیو له فارغینو څخه د کانکور ازموینه واخیستله. په دغه امتحان کې چې د کابل په غازي لوبغالي کې واخیستل شو شاوخوا 15000 زده کوونکو ګډون کړی و. په دې اړه نور حال له کابل د اجمل تورمان پر رپورټ کې
په کابل کې د اریانا افغان ترک ښوونځي مسؤلین وایي چې د راتلونکي تعلیمي کال لپاره به یوازې څلور ټولګي زده کوونکي جذب کړي چې د معلوماتو له مخې تر سلو نه اوړي. د دغې لیسې یو سر ښوونکي شیر احمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا کنسرت کې تقریبا د 5000 شاګردانو په شمول هغه شاګردان دي چې په نورو مکتبو کې په اووم ټولګي کې په دیارلس سوه اته اتم کال کې درس ولولي او په نهه اتیا کال کې دي اتم صنف ته ځي. منگا پنتر کے تقریباً دادہ شاہدان دراصل نفر بہدر کے جذبہ شامل
د دغه خوانځي د مسؤلینو په وینا په دغه ازموینه کې له کابل سربیره د ولایتونو او په ګاونډیو هیوادونو کې افغان کډوالو زده کوونکو هم برخه اخیستې ده. د کابل په غازی ورزشي لوبغالي کې ازموینه ته ناستو زده کوونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه خوانځي کې د زده کړې د ښه بهیر له امله یې درسونه ویلي او په ازموینه کې برخه اخیستې ده. په کابل کې داریانا افغان ترک ښوونځي په 1400 هجري لمریز کال کې زده کوونکي ومنل او په تیرو څو کلونو کې د دغه ښوونځي زده کوونکو د سیمې او نړۍ په کچه په ګڼو سیالیو کې ګډون وکړ چې د دغه ښوونځي د مسؤلینو په وینا تر سلو زیات د سرو زرو سپینو زرو او برنزو مډالونه یې خپل کړي دي. د افغان ترک تر څنګ په کابل او ولایتونو کې یو شمېر نور خصوصي ښوونځي هم شته چې د زده کړې بهیر پکې ښه روان دی او د دولتي ښوونځیو زده کوونکي یې پر ځان رامت کړي دي. خو له یو شمېر دغو ښوونځیو بیا سر ټکول کېږي او وایي چې په دغو ښوونځیو کې هم د مسلکي ښوونکو د نه موجودیت له امله د زده کړې بهیر بې خونده دی او که دا شان روان وي نو د خصوصي ښوونځیو سره به هم د زده کوونکو او د دوی د کورنیو لیوالتیا کمه شي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د کندز ولایت په قلعهزال ولسوالۍ کې د ځاني دفاع ډلې جوړیږي. په دې اړه د کندز له ښاره د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم رپورټ لري.
کندوز امنیتی سرچینی خبر ورکوي چې د دغه ولایت د قلایزال ولسوالی خلکو له دولتي چارواکو سره په تماس کې هیله څرګنده کړې ده چې له الګوله کوونکو څخه د مخنیوي په خاطر غواړي په خپلو کلیو کې د ځاني دفاع ډلې جوړې کاندي او نور هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د دوی آرام ژوند له نارامۍ سره مخامخ کاندي. دغه خبره د کندوز امنیه قماندان مل پاسوال محمد رضا یعقوبی هم تاییدوي. داسې وایي زانی دفاع لا تر اوسه پورې جوړه شوې نه ده خو کار پرې روان دی. دغلته په خپله خلکو دا تکل کړی دی چې د پولیسو په همکاري داسې زمینه برابره کاندي چې نور د دوی په کلیو کې د عادي ژوند انتظام ګډوډ نه شي. ویل کېږي چې په دې حکله امنیتي او دولتي چارواکو د قلایزال خلکو له غوښتنې سره په بشپړه توګه موافقه لرلې ده خو د دغسې ډلو د جوړولو په پروسیجر باندې کار روان دی. امنیه قماندان د دې پوښتنې په ځواب کې چې کچیرې دغه ډلې جوړې شي نو دولت به د وسلو مرسته وکړي که نه، داسې وویل. دولت او د کورنیو چارو وزارت خو تر اوسه پورې هیڅ چاته وسله نه ده ورکړې او نه یې ورکوي. دوی چې ځاني دفاع جوړوي وسلې خپلې دي. یوازې د دوی د عاشې او عباتې مسله تر کار لاندې ده او له پورتنیو مقاماتو سره پرې خبرې روانې دي تر څو وروستي پړاو ته ورسیږي. آیا چې دغه د ځاني دفاع ډلې به د امنیت د خوندي کولو په لاره کې څه اغېز ولري که نه، په دې حکله یو ځل بیا ښاغلی یعقوبی د امنیت په تامین کې اغیز داده چې نه یوازې د قلایزال ولسوالۍ د ورانونکو عناصرو څخه پاکه شوې ده بلکې د خلکو د دغې همکارۍ له امله د کندوز ښار په شمال ختیځ، شمال او شمال لویدیځ کې شاوخوا شلو کلو کې هم سیمه د ورانکارو عناصرو څخه پاکه شوې او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له دوی څخه ناوړه استفاده وکاندي، ځکه دغلته داسې ډلې فعالیت لري چې په اصطلاح په ونډونو غلا او پیسو پسې پخیر الوچې کړې دي. په هر صورت د امنیت د تامین په خاطر دغسې چارې په داسې حال کې د خلکو او دولتي چارواکو لخوا مطرح کیږي چې ویل کیږي په ځینو نارامو سیمو په تیره بیا د چاردرو په ولسوالۍ کې د پخوا په نسبت امنیتي وضعیت یو څه ښه شوی دی، خو بیا هم خلک هیله لري چې د امنیت د تامین لپاره زیاتې هلې ځلې وشي.
په کندهار کې د نړیوالو ځواکونو پر عسکرو چاودنه شوې. دا چاودنه تیر ماښام په ژیړې ولسوالۍ کې شوې. د دې پیښې رپورټ له سیمې دواخان مینپال راکوي.
پر نړیوالو ځواکونو باندې تیر ماښام د ژیړې ولسوالۍ د شاغا پر دورایي باندې د مین چاودنه شوې ده. د کندهار په هوایي ډګر کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر وایي چې کاروان یې له سیمې د تیرېدو په حال کې و چې پر یوه پوځي موټر یې د سړک د غاړې د مین چاودنه وسوه. د سرچینې په وینا چې په چاودنه کې دوه نړیوال سرتیري وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي او موټر یې په بشپړه توګه ویجاړ شوی ده. نړیوالو ځواکونو د خپلې پالیسۍ له مخې د وژل شوي او ژوبل شوي سرتیرو هویت نه ده په ډاګه کړی، خو وایي چې ژوبل سرتیري د درمننې لپاره په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو روغتون ته لیږدول شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي د چاودنې پړه په غاړه واخیسته. نوموړي ادعا وکړه چې 15 سرتیري وژلي دي، خو د نړیوالو ځواکونو سرچینې یوازې د 4 سرتیرو د مرګ شوبلې خبر ورکوي. په افغانستان کې د روان کال په اوږدو کې نړیوالو ځواکونو ته تر ټولو زیاته مرګ شوبله د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې اوښتې ده. دوی غواړي چې د نوو زغروالو وسایطو په راوستلو سره عملیات پر مخ بوزي چې وکولای سي د زیاتې مرګ شوبلې مخه ونیسي.
په هرات کې موروسته په خبرونه کې له نویو عمراني پروژو خبرو. په کابل کې د یوې فابریکې له جوړېدو او په امریکا کې د افغان سوداګرو له غونډې، خو اوس به امنیتي پیښو ته ادامه ورکړو. د کابل جلال آباد د لوی لارې مسافر د تګ راتګ په مهال د دوی په وړاندې لشته ستونزو شکایت لري. د ازادي راډیو خبریال داود وفا د دغو مسافرو خبرې په یو رپورټ کې راخیستې.
د کابل جلال آباد د لوی لارې مسافرین او موټر چلوونکي شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د دغه لارې نامنۍ او دوی ته په تګ راتګ کې ستونزې پیدا کړې دي. وسلوال طالبان هر ورځ د دغه لارې په اوږدو کې د ائتلافي ځواکونو پر اکمالاتي کتارونو بریدونه کوي چې له امله یې دا لار په ساعتونو بندوي.
د احمد سیریما او د جلال آباد اوسیدونکي ما چې اکثرا ز کابل ته تګ راتګ لرم، او کوم وخت نه چې زما دغه لارې ته پام شوی دی په دې لارې باندې دا چون یو تجارتي لاره ده، خو هغه چې ښایي امنیت یې نه نیول کېږي، تل دلته امنیتي ستونزې وي، یا د طالبانو د خوانه یا د نورې خوانه، یا خود لاره کې د ترافیکي مشکلات شي. په دې کې د غټ ټانکري دي چې بیا د طالبانو د خوانه د هر څوک چې د هغوی د خوانه ویشتل کېږي، نو خلکو ته امنیتي مشکلات ایجاد دي. خلک په ساعتونو په دې لاره کې ولاړ دي. په دغه تو کلونو کې دولت په دې نه دی توانېدلی چې د دغې لویې لارې امنیت د افغانستان لپاره اقتصادي او سیاسي ارزښت لري، د دغې لویې لارې امنیت تامین کړي.
زما نوم محمد یاسر دی، زه د کابل جلال آباد په لویې لارې مسافر یم. همدا اوس تاسو ګورئ چې د شپې تقریبا 9:30 بجې دي. همدا اوس را ورسېدم، ډېر تشویش زما خو شکر روغ را ورسېدم. دلته دغه لویې لارې باندې اکثره وخت طالبان نه وځي او خلکو ته امنیتي ستونزې پیښي. ټول نه مهم ځای چې دی د لغمان ولایت دی. لغمان ولایت کې اکثره دغه ځایونو کې غرونه دي او تنګې لارې دي، او د دولت په کار ده چې دلته داسې اډې جوړې کړي چې د طالبانو مخه ونیسي. داسې شپه او داسې ورځ به نه وي چې طالبان یو ټانکر د ورځې نه ولي او خلکو ته مشکل نه پیدا کړي.
د لغمان امنیه قومندان عبدالکریم عمر یار وایي په لاره کې ستونزې شته.
در شورای کابل جلال آباد دښمن تلاشای
لغمان امنیه قومندان وایي د کابل جلال آباد په لوی لار دښمن مزبوحانه هلې ځلې کوي چې امنیت خراب کړي، خو موږ ورته تدابیر هم لرو. دی وایي دښمن په پټه د غرونو له لوړو ساحو نه په درنو وسلو ډزې کوي. د پټرولو ټانکرونه چې ائتلافي قواوو ته تیل انتقالوي ولي او تیل وراخلي، خو دښمن نشي کولای لار بند کړي او امنیت خراب کړي. د کابل جلال آباد د لوی لارې مسافرین وایي پر دغه لار دي نوې امنیتي پوستې واړې جوړې کړي چې خام امنیت تامین شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایي مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کابل کې د تازه میوو د خالص جوس جوړولو لومړنۍ فابریکه پرانستل شوه چې په پام کې لري هر کال 15,000 ټنه پروسس شوي او 50,000 ټنه تازه میوه نورو هیوادونو ته ولېږي. پر دې فابریکې 10 میلیون امریکایي ډالر لګښت شوی دی. د دې خصوصي فابریکې په مرسته 50,000 کروندګر اقتصادي مرسته ترلاسه کوي چې خپلې میوې پر دې فابریکې پلوري، او دغه فابریکه د پروسس شوي یا تازه میوې په توګه نورو هیوادونو ته لېږي. د افغانستان د کرنې وزیر د دې فابریکې پرانستنه د صنعت په برخه کې یو ګټور اقدام ګڼي او وایي د کیفیت جدي څارنه به یې کوي. له کابل په دې اړه رپورټ لرو.
د کابل په صنعتي پارک کې دغه فابریکه د یو ملي سوداګر لخوا جوړه شوې. 200 کارکوونکي لري چې اویا تنه ښځې دي او د پنځشنبې په ورځ ګټه اخیستنې ته چمتو سوه. د دې فابریکې سره د امریکا پرمختیایي ادارې یا یوسیټ مالی او ایټالیا تخنیکي مرسته کړې چې د انارو، زردالو، انګورو او مڼو ترڅنګ به نورې تازه میوې نور هیوادونو ته صادرې کړي یا به تر پروسس وروسته شربت یا شیره صادروي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزیر محمد آصف رحیمی د پرانستنې په غونډه کې وویل په دې توګه به شاوخوا 5000 افغان کروندګر او باغ لرونکي په مستقیم ډول د دې فابریکې په مرسته اقتصادي ګټه ترلاسه کوي.
زموږ سره یو احصایه شته چې یوازې همدا فابریکه 5000 کروندګری کورنۍ تر پوښښ لاندې راولي چې د هغوی تازه میوې رانیسي. دا فابریکه یوازې د هغې خاوند ته مالي ګټه نه رسوي، بلکې په زرګونو افغان کروندګرو ته هم ګټه رسیږي.
د دې فابریکې مسؤلین وایي په تېرو دریو میاشتو کې 5000 ټنه تازه میوه رانیولې چې په نږدې ورځو کې به یې نورو هیوادونو ته صادره کړي. د فابریکې مسؤول مصطفی صادق وایي دا چې دوی له افغان کروندګرو او باغلرونکو څخه تازه میوه رانیسي دا کار به یې په لرې پرتو سیمو کې هم له افغان بزګرو کورنیو سره غټه مرسته وکړي.
فابریکه دا فعلاً منگا سرا دیدی چه سیزن دا منگ نتیر دا سر دو میاشتی پاتی دی منگا 5000 تن میوه تا ضرورت لرو. اگا میوه چه دقان نشی که ولی خارج تا واسطه ای روان کال که منگا 5000 تن میوه تا ضرورت لرو. چه دازه فکر کومه دیر غط کومک با دقانان رو زده پاره دیر نجده مارکیت بایی بغیر دا مشکلات نه هر وقت که ولی شدل دراش.
د جوس جوړونې دغه ډول فابریکې تر دې مخکې په کندهار او هرات ولایتونو کې هم جوړې شوې. خو د فابریکو خاوندان او صنعتکاران په زیاتو مواردو کې ناامني او پر وارداتو وضع شوې زیاته مالیه د خپلو کارونو په وړاندې لوی خنډ ګڼي. خو افغان چارواکي وایي تیر 8 کلونه د افغانستان لپاره بېساري ول چې د اقتصاد او صنعت په برخه کې افغانستان زیاتې لاسته راوړنې لري.
د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر په هرات کې تر 140 ډیرې عامل منفعه پروژې پرانستي. د هرات له شاره د ازادي راډیو خبریال رپورت لري.
د افغانستان د کلو پراختیا وزیر محمد احسان زیادی هرات انجیل گذری او بیلابیلو ولسوالیو کې د ګڼ ماشومانو په ګډون ولسی مشرانو سره غونډې جوړې کړې. غونډې په ترڅ کې نهه ولسوالیو د هرات کې 130 پروژې بشپړې اعلان کړې. دغه پروژې د ملي پیوستون پروګرام له مخې د خلکو په لاس فیصده غونډې سره شپږ میاشتې وړاندې پیل شوې وې چې په اړوندې د هرات د کلو پراختیا رئیس انجینر آغا محمد صدیقي ازادۍ راډیو ته داسې معلومات ورکړه.
در خلال ایست روز ما تانستیم در
د وزیر صاحب د ورځنی سفر په لړ کې موږ وتوانېدو چې نهه ولسوالیو کې 132 ټولګټې پروژې بشپړې او د خلکو ګټې اخیستنې ته پرانیزو. دا پروژې د اوبو رسولو او برېښنا سیستم جوړول، والي او کاریزونه کیندلو، پاکول، سړکونه او پلچکونه جوړول، کلتوري ټولنې ودانۍ جوړول، مېرمنو ته د حرفوي زده کړو بیلابیل ټولګي او نورې پروژې وي. صدیقي زیاده کړه د ولسي شورا په انتخاب د ملي پیوستون پروګرام له مخې دغه پروژې تکمیل شوې دي. مالی لګښت د داسې وایه
به مصرف مجموعی 165 میلیون افغانی
از 215 میلیون افغانی په لګښت د پروژې د ملي پیوستون پروګرام څخه د خلکو په لاس فساد ونده اخیستو سره تکمیل شوه. همدارس په دغه ورځ د کلو پراختیا وزیر په لاس د هرات د کلو پراختیا ریاست د میلمستون ودانۍ د یونیسف په 1,400,000 افغانۍ لګښت تر بشپړېدو وروسته پرانستل شوه. مامورین وایي د کال له سره بیا تر دغه مهاله پرته له دغو پروژو 240 نورې پروژې تکمیل شوې دي چې مالي لګښت د دغو پروژو هم 1,290 میلیون افغانۍ یادې شوې او هم 2,220 ټنه غنم غذا د کار په بدل کې اړمنو خلکو ته ویشل شوې دي. باید زیاته کړم د ملي پیوستون دغه تازه پروژې گزاره، زنده جان، کروخ او به کشکل بادسنگی، شیندن، کوسان او فارسی ولسوالیو کې تکمیل شوه چې د کار له کیفیت یې هغه خلک چې پرانستون کې غونډه کې حاضر و راضي ښکارېده.
ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ.
دا ساتي رادیو پروانه خبرونه کې مو په پیل کې د بلخ د والی عطا محمد نور په وینا واوریدل چې چرته حامد کرزی د ولسمشي په انتخاباتو کې بریالي شي د تبه دا بریالي توپ د منلو نوي ځکه چې د شاغلي نور په وینا په انتخاباتو کې درغلي شوې دي. همدارس مو په امریکا کې د افغانستان د سفیر سید طيب جواد په وینا واوریدل چې انتخابات په دوهمه مرحله ته شایي انتقال شي. بلورت اکسفام رستندوی ما سبیا لنوي افغان حکومت غوښتي چې نوی حکومت باید د ملکی افغانانو مسونیت او د شوزو حقوق ته پاملرنه وکړي. یو شمیر سیاسي چړونکي د افغانستان د انتخاباتو د ناڅرګندو نتیجو په ارتباط وایي چې د دغه ناڅرګندو نتیجو له امله په افغانستان کې امنیتي وضعیت ګډوډ شوی دی، او په دې وروستیو کې د افغانستان په دننه او بهر کې د افغانانو او سیاسي کړیو ترمنځ په دې هیواد کې د ناامنیو د ډېرېدو له امله اندېښنې هم زیاتې سوي دي. د اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې ویل کېږي د دولت وسلوالو مخالفینو د اسد یاسملي د میاشتې د 9 نېټې له انتخاباتو وروسته د دې هیواد په ځینو برخو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. په دې ارتباط د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې یو مفصل مطلب تاسو ته وړاندې کوو. همدارس به په خپرونه کې د ازادي راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکي څېره در معرفي کړو، او په دې خپرونه کې به همدارس یو اقتصادي مطلب تاسو ته خپور کړو چې ټاکل شوې ده د افغان او امریکایي پانګوالو ترمنځ یو درې ورځنۍ غونډه په امریکا کې پرانستل شي. په دې ارتباط هم په خپرونه کې تاسو ته رپورټ لرو. یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خپرونې تر 3 بجو اوریدلی شي. چې په هغو کې یو دا راپورټ دی چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام وایي روسیه د افغانستان په مسله کې له ناټو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. خو اوس 2:30 شوې. د دې ساعت د خبرونو لنډیز له جانقه علي کوزي څخه اورو.
راپورونه وایي د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د درغلیو څېړنو د حامد کرزي رای په سلو کې د 500 څخه کمې حساب کړي دي. د امریکا د جګړو پخوانیو پوځیانو د افغانستان د جګړې په ستراتیژۍ باندې د جمهور رئیس اوباما د کره کتنې زیات ځنډ او موده غندلې، او وایي په واشنګټن کې په دې اړه مباحثې. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه او د دې هیواد دفاع ته مستقیم ګواښ و. د هرات پولیس وایي 4 میله کلاشنکوف چې په یو موټر کې وړل کېدل کشف او نیولې دي. په پېښور کې د پولیسو یو ماموریت ته نږدې بمي چاودنه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. د پخوانی شوروي اتحاد د 5 جمهوریتونو جمهور رئیسان نن په قزاقستان کې جرګه شوي او د سیمه ییزې امنیتي ډلې د پوځي تمریناتو په اړه غور کوي. د هغو دریو غره ختونکو امریکایانو خپلوانو چې له 2.5 میاشتو راهیسې په ایران کې بندیان دي له ایرانیو چارواکو څخه د هوایي د خلاصونو غوښتنه کړې ده. او د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا غږ وکړ. د هغه راپور د تایید پریکړه لیک دي رد کړي چې وایي د اسرائیلو عسکرو په تېر ژمي کې د غزې په حملو کې جنګي جنایتونه کړي دي.
ټاکل شوې ده د افغان او امریکایي پانګوالو ترمنځ یو درې ورځنۍ غونډه په واشنگتن کې پرانستل شي. په دې غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو اړیکو په پراخولو او همدارس په افغانستان کې د امریکایي سوداګرو له پانګونې سره په تړلو مسایلو خبرې وشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکو وویل چې د دې غونډې لپاره دوی خپل تیاری بشپړ کړی، او د افغان سوداګرو 80 کسیز پلاوی په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا په لور روان شوی دی. نور له کابل د حمید مومن پور رپورټ کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دې غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې په اړه د خبرو سربیره دوی هڅه وکړي چې امریکایي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. دا د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې 5مه غونډه ده چې د اکتوبر د میاشتې په 13مه نیټه په واشنگټن کې پیلېږي او د 3 ورځو لپاره به دوام وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې رئیس محمد قربان حقجو چې د 5 شنبه په ورځ په کابل کې د دې غونډې په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول وویل چې په غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د دوی زیات ټینګار به په دې لیویچ امریکای پنګاول باید تر ډیره په افغان صنایعو پنګونه وکړي.
هغه مهمه مسله چې موږ لرو هغه د اول افغان د پالیسۍ مطرح کول دي. هغه پروژې چې د امریکا متحده ایالات او یا دغه هیواد پوځي په افغانستان کې قرارداد ته وړاندې کوي، او یا کوم مواد چې رانیسي باید افغان تولیدات راونیسي او افغان شرکتونو سره قرارداد وکړي. موږ له هغوی غواړو چې په هر قرارداد کې لومړی حق باید افغانانو ته ورکړی شي، او هغه مواد چې رانیول کیږي باید افغانستان تولیدات
د افغانستان او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه د 2002 میلادي کال پر وروستیو کې جوړه شوې او تر اوسه پورې 4 واره په خپل کې ناستې کړې ده. که څه هم په پخوانیو ناستو کې د افغان سوداګرو ونډه کم رنګه و، خو دا ځل هڅه شوې چې افغان سوداګر پکې پراخه برخه واخلي او خپل مسایل مطرح کړي. ښاغلی حق جو وویل چې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې کافي اسانتیاوې رامنځته شوې دي، او دغو مسایلو ته په پام سره به امریکایي پانګوال وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
ما مشکلات امنیتی خود داریم و داشتیم، ولی امیدواری ما برای بهتر شدن اوضاع امنیتی زیادتر شد.
موږ په امنیتی ستونزې درلودلې او لروي خود امنیتي حالت ښه کېدو ته مو هیلې زیاتې شوې دي. زموږ له اعتراضونو وروسته په کابل، هرات، مزار شریف او کندهار کې د تختونکو بانډونو د نیولو په برخه کې زیاتې هڅې شوې او یو زیات شمېر کسان نیول شوي دي. دا موږ ته روښانه کوي چې امنیتي چارواکي اوس خپلې دندې په سمې توګه ترسره کوي او د پانګوالو د امنیت لپاره هڅې کوي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د پنځه مناسب په داسې حال کې جوړیږي چې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه اوس مهال په ټیټه کچه کې ده او په دې غونډه کې به د هغې د ودې په لارو چارو غور وشي. سره له دې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په تیرو اتو کلونو کې د سوداګرۍ او په هیواد کې د پانګونې د ودې او پراختیا لپاره پراخې هڅې شوې، خو امنیت لا هم د هغې په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کېږي. کتونکي په دې باور دي تر هغو چې امنیت ته پاملرنه ونه شي نو ممکن افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو په برخه کې خپل ټاکلي اهداف ترلاسه نه کړی شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د حامد کرزي رایې تر 50% لږې سوي دي او په امریکا کې د افغانستان سفیر سید طیب جواد هم وایي چې دوهم ځلې انتخابات به ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه وایي؟ د دغه کمیسیون له ویاند نور محمد نور سره اجمل تورمن مرکه کړې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ښاغلی نور محمد نور کدارته وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو د اعلانولو په اړه وروستۍ خبرې څه دي؟
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو خبرې یاستئ د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شکایتو کمیسیون وروستۍ راپور ته انتظار باسي. د شکایتو کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ژمنه کړې وه چې د پنجشنبه په ورځ به موږ ته خپل وروستۍ راپور راکوي. ولې تر دې دمه پورې چې زه تاسو سره خبرې کوم په خوشحالۍ سره دغه راپور د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه دی ترلاسه کړی. نو کله چې دغه راپور موږ ترلاسه کړو د دغه راپور په اساس باندې به موږ بالاخره وکولای شو چې هغه وروستۍ پایلې اعلان کړو.
بله ښاغلی نور، یوه بله خبره هغه ده چې که د لاسوهنو له امله انتخابات دوهم دور ته ځي نو هغه کسان چې د دوی په رایو کې لاسوهنه شوي او د دوی له امله انتخابات دوهم دور ته ځي، آیا دوی کولی شي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي؟
زه فکر کوم چې په دې مسله باندې باید د شکایت کمیسیون کار کړی وي او دی باید مشخص کړی چې په رښتینی ډول کوم چا درغلي کړې ده، کوم چا ته خطیانه کړې دي. دا باید دوی ثابت کړي، ځکه چې د ټاکنو قانون په اساس باندې د دوی دندې او وظیفې مشخصې دي او معلومې دي. د درغلي مسله ټول او د شکایت مسله د شکایت کمیسیون اړوند کېږي. نو دا مخکې له وخته ده چې څوک قضاوت وکړي او ووایي چې انتخابات راوند ته سي او یادا چې وای چې کوم کاندید په رښتینه ډول 50 جمع یو رای پوره کړی دی یا نه دی پوره کړی، ځکه چې د میکانیزم په اساس باندې باید د راپور نه ټول د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترلاسه کړي او هغه تطبیق کړي او بل اخره د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې صلاحیت لري چې هغه وروستۍ پایلې اعلان کړي.
نور محمد نور د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند وایي دا وارلمخه خبره ده چې څوک وایي د افغانستان انتخابات په دوهم ځلې ترسره شي. یو شمیر سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې د افغانستان د دولت مخالف وسلوال له انتخاباته وروسته په افغانستان کې فعال شوي دي. افغان امنیتي چارواکي هم په افغانستان کې د نامنو یو زیاتې دلمني، خو وایي چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې هلې ځلې زیاتې کړې دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال له کابله مفصل رپورټ لري.
په افغانستان کې له انتخاباتو څخه وروسته د ناامنۍ لمنې پراخې شوې او په دې وروستیو کې حتی د دې هیواد په شمالي ولایتونو کې هم د وسلوالو طالبانو فعالیتونو زور اخیستی. دا ناامنۍ دومره زیاتې شوې چې مخکې به یوازې خلکو د امنیتي ستونزو په اړه اندېښنې څرګندولې، خو په دې وروستیو کې لکه څنګه چې ښکاري دولتي چارواکي هم په دې اړه په ژوره توګه اندېښمن شوي دي. حتی جمهور رئیس حامد کرزي هم په خپلو وروستیو څرګندونو کې له انتخاباتو څخه وروسته د افغانستان په ځینو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو زیاتېدل ومنل.
تقریبا 15 میاشتې کېږي داسې راپورونه لرو چې هلیکوپټرې د شپې راځي، خصوصا په بغلان او کندوز او سمنګان کې خلک شت کوي، مصالح افراد او دا راپورونه معسق موږ ته د افغانستان د امنیتي ادارو څخه رسېدل دي. او بلکې نن مهم یو ګزارش واخیست چې زموږ په شمال غرب کې هم دا پوښونه جاري دي په مربوط شکل. د دې هلیکوپټر خبره تقریبا اثبات شوې هم ده، خو موږ په دې اکلو بس نور اظهارات نه کوو او سیړینو مجریان لري چې دا هلیکوپټر د چا دي، د کوم خارجي هیواد دي.
خاغلی کرزی د دغو هلیکاپټرو په اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو سرګند اکړه چې له پاکستان او چچینیا څخه نه دی راغلی. په افغانستان کې د امنیتي ستونزو د ډیرې دوله عمله د امنیتي چارواکو ترڅنګ په ملي شورا کې د خلکو استازي هم اندېښمن شوي او امنیتي چارواکي یې څو ځلې د ولسی او مشرانو جرګو غونډو ته ور وبلل ترڅو په دې اړه معلومات ورکړي. په عین حال کې د ولسمشر کرزي دا سرګندونې په ولسی جرګې کې هم د خلکو استازي سخت اندېښمن کړي. د تیرې دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني په دې اړه وویل:
مسئولین محترم امنیتی میان خدمت شما، اونا هم گزارشات
امنیتی مسئولین راضی او غی به تاسو تخپل راپورونه وړاندې کړی چې واقعیت څه دی یا دا مسله رښتیا ده او کنه. د افغانستان د امنیت په اړه بحث باید یوازې د استجواب تر حده نه وي. دا موضوع باید تر هغې وڅېړو چې حکومت، ملي شورا او نور دولتي ارګانونه یوې رښتینې نتیجې ته ورسیږي.
په افغانستان کې د ناامنیو ډېرېدل پوځي کارپوهان او سیاسي کړۍ هم اندېښمنې کړي. پوځي کارپوه اسدالله ولوالجي په شمالي سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو وروستي فعالیتونه د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د دې ستونزې مخه باید له مخکې نه نیول شوې وای.
په شمال کې د ناامنۍ خبره ډېره مهمه ده. دا کولی شي په ټول هېواد کې وضع په بېساري توګه خراب کړي. باید له مخکې نه د دې ستونزې مخه نیول شوې وای. دا څوک دی چې په شمال کې امنیت ګډوډوي، باید پیدا او مخنیوی وسی.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې هم خلک هم له ناامنیو څخه شکایت کوي او وایي چې دوی نشي کولای خپلې ورځنۍ چارې لکه څنګه چې لازمه ده پر مخ بوزي. د بغلان او کاپیسا ولایت دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه خپلې اندېښنې داسې څرګندې کړې:
بیخی امنیت نشته، آر و راز آر شپه پا ولسوالای پا بند عملی که طالبان لخوانه خلق اومدل که دکانونم او را چی خلق از داره نده بال محکم کسو کرزده نیسی.
زمانم جمعه گل امنیت خوب نشته، مطار سوازل که گی پا مکتب کسا چی زیادی دیر بی امنیتی ده خلق واجل که گی پرانا و راز که خلق واجل شو حکومت نده واره چی باید امنیت اونیسی.
د افغانستان امنیتی چارواکي هم دا منی چې د دې هیواد په ځینو برخو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو خوځښت او فعالیتونه په بیساري توګه زیات شوي دي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزیر محمد حنیف اتمر په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي چې امنیتي ارګانونه د امکاناتو له پلوه کمزوري دي او نشي کولای لکه څنګه چې لازمه ده د تروریزم په وړاندې مبارزه وکړي.
هو په تروریزم کې زیاتوالی راغلی، خو د امنیتي ځواکونو امکانات د اوس لپاره کافي نه دي. د نړیوال ځواکونو په منځ کې زموږ توان کافي نه دی چې د تروریزم او د تروریزم د دې بڼې په وړاندې مبارزه وکړي. هغه څه چې زموږ په توان کې دي په دې برخه کې یې ترسره کوو.
خو پښتنه دا ده چې ولې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو او د دولت د نورو وسلوالو مخالفینو په وړاندې د سمې او چټکې مبارزې توان نه لري، په داسې حال کې چې ایساف، ناټو او ائتلافي ځواکونه هم د دوی تر شا ولاړ دي او نړیواله ټولنه په دې برخه کې هم هر اړخیزه مرسته کوي. د دې پښتنې په ځواب کې د ملي امنیت عمومي رئیس امرالله صالح داسې وایي:
دلیلش فقط یک نقطه، ما دیسپلین داخلی نداریم.
دلیل یو ټکی دی چې موږ کورنۍ ډسپلین نه لرو. کله کله دشمن دومره سایه کړي چې موږ ورته حیران سو. کله د دشمن په وړاندې داسې الفاظ کارول کېږي چې سړی ورته تعجب کوي. په دې کې هیڅ شک نشته، زرګونو کسان چې زموږ په وړاندې جنګیږي ټول پاکستانیان او چچنیان نه دي. دوی زموږ بچیان وژني او کله چې نیول کېږي ډېرې افه کېږي. دوی زموږ د کمزورۍ څخه ګټه اخلي.
ښاغلی صالح وایي چې وسلوال مخالفین په دې توانېدلي چې د جګړې لمنه له غرونو او سرحدي سیمو څخه ښارونو ته پراخه کړي او د خلکو په منځ کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. پوځي کارپوهان د وسلوالو طالبانو دغه عمل د هغوی قوت بولي او وایي چې اوسمهال حتی په ځینو ولایتونو کې یو شمېر ولسوالۍ او سیمې هم د هغوی تر کنټرول لاندې دي. د پوځي چارو کارپوه جنرال امرالله امان هم دې ټکي ته په اشاره وایي چې امریکا او نړیواله ټولنه باید یوازې د افغانستان لپاره نه، بلکې د دې سیمې لپاره یوه داسې ستراتیژي جوړه کړي چې له امله یې د افغانستان ګاونډي هیوادونه ځانونه خوندي وګڼي او د سیمې هیوادونه داسې ونه انګیري چې ګوندې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو موجودیت دوی ته خطر دی. دی خبرداری ورکوي کچېرې په امنیتي برخه کې یو لړ تغییرات رانشي نو ښایي چې په افغانستان کې وضع له دې هم خراب شي.
ویره د ما دلته د تشویش مې دلته ده چې بل پسرلی ده په افغانستان کې ګمان کوم چې دوی ته قوي تدابیر د تصفیوي ونونیول شي. له دې کال بمبتر وي او ډېر سخت خونړی کال دوی مقابل کې را روان ده او امنیت مخ په خرابېدو ده.
د افغانانو تر څنګ په افغانستان کې ځینو امریکایي چارواکو هم په دې هېواد کې په دې وروستیو کې د ناامنیو د ډېرېدو له امله اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سټینلي مکریسټل څه موده مخکې وویل چې په دې هیواد کې امنیت ګډوډ شوی او د وسلوالو مخالفینو فعالیتونو زور اخیستی. په افغانستان کې د ناامنیو د ډېرېدو له امله د اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې په دې وروستیو کې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جیمز جونز اعلان وکړ چې په افغانستان کې د القاعدې حضور ډېر کم شوی. ښاغلي جونز دغه راز ویلي چې د طالبانو په واسطه د افغانستان د سقوط خطر نه دی موجود، خو پوځي کارپو جنرال امان برعکس نظر لري. دی څرګندوي چې په افغانستان کې القاعده او طالبان تر پخوا ډېر پیاوړي شوي، ځکه چې د ده په خبره په دې هیواد کې وروستۍ ناامنۍ د همدې ادعا ښه بېلګه ده.
نو تاسو وګورئ چې له 2001 کال نه تر دې خوا پورې دوی له غرو نه په ولایتو ته راورسېدل. حلقې د ولایتو ډېرې تنګې سولې، اکثر ولسوالۍګانې په اکثر ولایتو کې ډېرې نږدې کابل نه فاصله لري، او هلته عارضین د منطقې هغوی ته عارضې وروړي، نه دولت ته. دا قضاوت پرېدو اورېدونکو ته چې هغه ضعیفه شوي دي که قوي شوي دي.
په افغانستان کې وروستیو ناامنیو په ملي شورا کې هم د خلکو د استازو ترمنځ سختې اندېښنې راپارولې دي. حتی په وروستیو دوو اونیو کې د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت عمومي رئیس دوه واري ولسي جرګې ته وبلل شول، او له دوی څخه د دې جرګې غړو غوښتنه وکړه چې په هیواد کې د وضعیت د کنټرول لپاره ملي شورا ته یوه بشپړه امنیتي طرحه وړاندې کړي. په افغانستان کې د ناامنیو د ډېرېدو له امله په داسې حال کې اندېښنې ښودل کېږي چې په دې وروستیو کې د دې هېواد له بېلابېلو برخو په خاص ډول له شمالي ولایتونو څخه چې تر یو کال مخکې یې ښه امنیت درلود د دولت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو راپورونه ورکول کېږي. دغه راز په تیرو نږدې دریو میاشتو کې یوازې په مرکز کابل کې شپږ ځانوژونکي حملې شوې چې د لسګونو افغان او بهرنیو سرتیرو تر څنګ پکې سلګونه تنه ملکي کسان هم مړه او ټپیان شوي دي.
دنه مخکې مونږ ګډېرې دوړې وې او ګرد غبار ډېر زیات و، زخمیان هم ډېر زیات و.
بابک د جوې افتاده بود، سه نفره دیگه ایجا افتاده بود.
انفجار بسیار قوي بود.
یو شهید دلته پروت و، دوه کسان هغه ځای کې پروت و، درې کسان دلته په سایکلو باندې دلته پروت و، یو کس دلته پروت و، دوه کسان هلته پروت و.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو مقام وایي روسیا د افغانستان په مسله کې له ناټو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. نور تفصیل له ماسکو د ازادي راډیو د خبریال فرید عمر پر رپورټ کې.
ماسکو ویلي چې په افغانستان کې د ناټو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي، او په هغه هیواد کې د ناټو په مشرۍ د ترهګرۍ ضد تلوالي سره هر راز همکاریو ته چمتو ده. دا مطلب د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت رسمي استازي اندري نسترینکا د پنځشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې په مسکو کې څرګند کړی دی، او زیاتوي چې روسیې د خپلو همکاریو په لړ کې د خپل اوایي قلمرو څخه د ناټو ځینو هیوادونو او د امریکا متحده ایالاتو ته د ترانزیت اجازه ورکړي چې د اواله لارې پوځي بارونه افغانستان ته ولېږدوي. اندري نسترینکا وایي چې واشنگتن یو اونۍ مخکې د روسیې د اوایي قلمرو څخه خپل لومړی پرواز چې پوځي توکي پکې بار وو افغانستان ته ولېږدول. د یادونې وړ ده چې د جولای په شپږمه نیټه د روسیې او د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیسانو ترمنځ د اوایي ترانزیت موافقه په مسکو کې لاسلیک سوه. د دغې موافقې پر اساس د امریکا متحده ایالات کولی سي د روسیې د اوایي لارې څخه پوځي توکي افغانستان ته انتقال کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت رسمي استازي اندري نسترینکا د امریکا د متحده ایالاتو سره د اوایي ترانزیت په اړه داسې وایي:
Мы готовы к продолжению сотрудничества. Да, действительно, вопрос, который вы упомянули, транзит
Афганистан, Америка, Мухаиды, Ялату, Алутукута, да, положи транзит и джаза Уркарида. Об этом было сказано по большинству лапара, визита, мухима, скажу, а арзиштан, когда сюда, в Москву, по расспи хабаруке, да, Америка, да, Бахарни, Чару, да, Вазири, Иллири Клинтон, сара, че Москва, Чарагалева, яда, краш, да, Ивай, да, Америка, د ایالات کولی سي په نږدې راتلونکو ورځو کې د روسیې د هوایي لارې څخه په منظمه توګه استفاده وکړي او خپل پروازونه پیل کړي. نو هغې هم زموږ د دې کار په بدل کې مننه څرګنده کړه چې د امریکا د متحده ایالاتو سره همکاري کوو. اندري نسترینکا وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ناټو د عمومي منشي اندریس فوکراس موسن سره د خبرو اترو پر مهال ویلو چې روسیه چمتو ده د ناټو سره په بیلابیلو استقامتونو په ځانګړې توګه د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خپلو همکاریو ته دوام ورکړی. خو لوروف دا هم ویلي وو چې ناټو په افغانستان کې د ایتلافي ځواکونو او د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره په منظمه توګه خبرې اترې کوي، خو روسیې ته تر اوسه پورې په دوو خبرو اترو کې برخه نه ده ورکړل شوې. لوروف زیاتوي دا سمه ده چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ناټو ته د ترانزیت اجازه ورکړې، خو روسیا د ترانزیتي بارونو په لیږد کې کلیدي رول لوبوي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې وروستیو دقیقو ته رسیدلیو، البته لا څه وخت لرو. په پاتې برخه کې احمد تکل د ازادي راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکي څېره راپېژني.
د اونۍ انتخاب، د اونۍ خبر جوړونکي څېره،
د اونۍ شخصیت. ولسمشر حامد کرزی د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان په شمال کې د بی امنیتۍ راوستو هڅې کیږي. ښاغلي کرزی که څه هم په ځانګړې توګه پر کومې ډلې یا هیواد تور ونه لګاوه، خو هغه راپورونه یې تایید کړل چې د شمال په ځینو سیمو کې مخالفې وسله والې ډلې په هلیکوپټرونو کې لیږدول کیږي او وسلې او تجهیزات ورکول کیږي. ولسمشر حامد کرزی د دې اعلان له وجې په دې اونۍ کې د ازادۍ راډیو خبر جوړونکی دی. ښاغلي کرزی دا څرګندونې د ازادۍ راډیو د خبریال د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او ویې ویل چې په دې ورځو کې په هلیکوپټرو کې د افغانستان شمال ته وسلې او وسلوال مخالفین استول کیږي او کیدای شي د هیواد د شمال په ځینو سیمو کې د وروستیو نارامیو علت همدا وي.
دا راپورونه معسق موږ ته د افغانستان د امنیتي ادارو سره رسېدلي دي، دا راپورونه معسق موږ ته د خلکو سره رسېدلي دي، او بلکې نن مهم یو گزارش واخیست چې زموږ په شمال غرب کې هم دا پوښونه جاري دي. مرموز شکل په مرموز شکل د دې هلیکوپټر خبره تقریبا اثبات شوې هم ده، خو موږ په دې اکلو بس نور اظهارات نه کوو او څېړنې مجریان لري چې دا هلیکوپټر د چا دي، د کوم خارجي هیواد، او ولې کیږي، او په څه منظور کیږي، او آیا دغه ناامنی چې زموږ په شمال شرق کې د سومې سپیشي، آیا دا د دې هلیکوپټر د ترستانو دراولو یا ولوس خطرونه لري؟ که دا بل مسله ده، داسې مسله چې موږ تر بحث او غور لاندې
د افغانستان په شمال کې د ناامنیو په اړه له وروستیو څو میاشتو را په دې خوا راپورونه ورکول کیږي، خو دا لومړی ځل دی چې د هیواد ولسمشر په دې اړه څرګندونې کوي. افغان ولسمشر ژمنه وکړه چې دا بهیر به هرومرو وڅېړي تر څو معلومه کړي چې کوم خلک، ډلې یا بهرنی هیواد د افغانستان شمال ته د ناامنیو په خپرولو کې لاس لري. د په ډاګه کړه چې په دې برخه کې د حکومت څېړنې دوام لري. د وروستیو راپورونو له مخې د افغانستان شمالي ولایتونو ته له 4000 زیات بهرني تروریستان ننوتی دي چې د ازبک طاهر یولداش کسان هم پکې دي. له دې مخکې د بلخ والي عطا محمد نور هم د هیواد په شمال کې د حکومتي چارواکو لخوا د یو لړ ناڅرګندو تحرکاتو خبر ورکړی و. خو د ښاغلي نور څرګندونې چې د ولسمشر حامد کرزی د حکومت پر ضد د پرله پسې انتقادونو په دوام وشوې، هغه مهال د انتخاباتي کمپاینونو تر سیوري لاندې راغلې. د بلخ د والي وینا په نورو الفاظو سره د ولسي جرګې غړي او د ښاغلي کرزی د حکومت منتقد سردار محمد رحمان اوغلی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وکړې. د هم په ډاډ سره څرګنده کړه چې د شمال په تحرکاتو کې د حکومتي چارواکو لاس دی.
ما فکر میکنم آنچه که جلالت ما به محترم آقای حامد کرزی
زه فکر کوم هغه څه چې جلالت مآب حامد کرزی د شمال د تحرکاتو په اړه څرګند کړي دي ډېر په اوازو ولاړ دي. که ښاغلی کرزی په رښتیا سره غواړي چې د شمال د بی امنیو مسله له نږدې وڅېړي، ښه به دا وي چې د کورنیو چارو له وزیر ښاغلي اتمر څخه پوښتنه وکړي چې کوم کسان په شمال کې له دولتي امکاناتو په کار اخیستو سره د بی امنۍ باعث شوي دي، او یا هم کومو کسانو ته وسله ویشل شوې.
خو د سیاسي چارو یو بل کارپو میراج الدین پټان چې پخوا جګپوړی دولتي چارواکی پاتې شوی، دې موضوع ته بل ډول کتنه کوي. پټان وایي چې ښایي د ولسمشر حامد کرزی اشاره به د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ته وي چې د پاکستان د نږدې متحد برطانیې له لارې د هیواد په شمال کې د بې امنیتۍ اور ته لمن وهي.
زه فکر کوم چې زیاتره بتنیونې چې کېږي د ملي روشنفکرانو او د ملي احساس خواندانو دوام نه، چې په دې کې ISI
او یو تعداد په اصطلاح ناتو خلکو باندې شک موجود دی چې دا خلک دلته په اصطلاح دا کار کوي، ولی موږ کوم واقعا داسې مستند اسناد خپله نه لرو. موږ ډېر روشنفکران دا شک لري چې دا جنگ چې دی په اصطلاح یو لویه لوبه دی، حقیقي جنگ نه دی. اوس ټول واک اختیار د خارجانو په لاس کښې دی، تو موږ نه پېژنو چې دا دوی دا کار کوي که ایسا یې کوي څوک کوي. داسې یو شک موجود دی که نه، یو د خاصتن په انګریزانو باندې ډېر شک لري موږ روشنفکران.
د ولسی جرګې وکیل سردار محمد رحمان اوغلی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بهیر کې د ښاغلي کرزي د سیال ډاکټر عبدالله پلوي کوله، وایي چې ولسمشر د شمال د بې امنۍ موضوع د هغو هیوادونو پر ضد جوړه کړې ده چې د راتلونکي دورې لپاره په واک کې د دله پاتې کېدو سره مخالف دي. ښایي د ده اشاره به برطانیې ته وه.
خارجي ها بخصوص کسانی که در مبارزه با تروریزم قرار دارن
دا خی حقیقت ونه لري چې بهرنیان په تیره هغوی چې له تروریزم سره د مبارزې په چاره کې ښکیل دي شمال بیا هم نه کړي او یا دې وسلوال له یو ځایه بل ځای ته ولېږدوي. دا مسله ښایي د اوازو او ابهاماتو په سویري کې څېړل شوي وي، خو ښاغلی حامد کرزی ښایي هڅه کوي چې په دې څرګندونو سره ځینې بهرنیان چې فکر کوي د راتلونکو 5 کلونو لپاره د ده د پاتې کېدو پلویان نه دي تورن کړي، په داسې حال کې چې دا ډول ادعاوې ښایي هېڅ رښتیا نه وي.
د سیاسي چارو ځینې نور کارپوهان بیا فکر کوي چې په شمال کې د بهرنیو تروریستانو ځای نیونه ښایي د دې لپاره وي چې په راتلونکي کې نه یوازې په افغانستان بلکې د پخوانۍ شوروي د منځنۍ آسیا په جمهوریتونو، د قفقاز په سیمه او حتی په چین کې تروریستي حملې ترې تنظیم کړي. همدې نظریاتو ته په پام سره زموږ بل کارپوه میراج الدین پټان د افغانستان په جګړه کې د شفافیت غوښتونکی دی.
په افغانستان کې چې څومره بحران وي دوی د موجودیت د پاره نه دلیل موجود دی چې د جنګ دی او تروریزم دی. خو زه دا پیشنهاد کوم چې باید یو کمیسیون جوړ شي د خپله د افغانستان د ملي شورا نه ونیسه تر وزارت دفاع او وزارت داخله امنیت ملي، حتی په دې کې که د اسلامي هیوادونو کنفرانس نه هم ځینې کسان راشي چې په افغانستان کې د شفاف جنګ باره کې مطالعه وشي او د جنګ شفافیت باره کې باید تحقیق وشي.
له دې نظریاتو مخکې د هیواد د امنیتي چارو مسؤولو مقاماتو ویلي وو چې په شمال کې د بې امنۍ عمده دلیل دا دی چې د امریکا او ناټو په مشرۍ د افغانستان په جګړه کې ښکیل نړیوال ائتلاف غواړي د خپلو ځواکونو اکمالات د پاکستان پر ځای د شمال له لارې وکړي، او په دې اړه د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره هم خبرې شوې دي. د ازادۍ راډیو شخصیت په دې اونۍ کې پیر سید احمد ګیلانی دی. په دې اونۍ کې مو راپور درلود چې د ملي اسلامي محاذ د ګوند مشر پیر سید احمد ګیلانی د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې له خپلې شخصي ځمکې څخه 10 جریبه د ننګرهار د پوهنې ریاست ته په وړیا ډول ور وبخله څو یوه دیني مدرسه پکې جوړه کړي. د دې ځمکې بیه د 1,000,000 امریکایي ډالرو معادل اټکل شوې ده. یاده شوې ځمکه د جلال آباد ښار په تقریبا 6 کیلومترۍ کې د سړک پر غاړه پرته ده. د ننګرهار د پوهنې د ریاست چارواکي وایي چې په دې ځمکه کې به یو عصري دیني دارالعلوم جوړ کړي. د ننګرهار د پوهنې رئیس محمد اقبال عزیزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د ملي اسلامي محاذ مشر جناب پیر سید احمد ګیلانی د هغې احساس او مینې له امله چې له دې وطن سره یې لري او بیا د پوهنې سره لري د ننګرهار د پوهنې ریاست ته 10 جریبه ځمکه چې ارزښت یې د 1,000,000 امریکایي ډالرو په شاوخوا کې و د پوهنې ریاست ته رسمن په واک کې ورکړه، چې په دې کې به انشاءالله تعالی یو لوی پراخ اسلامي تعلیمي مرکز جوړیږي یا به یوه لویه مدرسه جوړیږي، چې په دې کې به د اسلامي او دیني زده کړو مینهوال درسونه یایي او ته به د لیلي امکانات برابرېږي. زه امیدوار یم چې په دې مدرسې به ډېر زر کار پیل کیږي او په ډېر لوړ معیار مدرسه به وي. امیدوار یم چې په راتلونکې اونۍ یا دوه اونۍ کې عملا په پلان باندې کار وسي او چارې یې پیل شي. لوی پراخ کمپلیکس به وي او په دې کې به اسلامي زده کړو تر څنګ طبعا د کمپیوټر د زده کړو مرکزونه هم جوړیږي، عصري زده کړې به هم ورسره کیږي. خو په مجموع کې به په داسې یو معیار مدرسه جوړیږي لکه د دیوبند او جامع ازهر.
ښاغلی پیر ګیلانی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د له ډېره وخته د داسې یوې لویې مدرسې په اړه فکر کاوه.
له ډېر وخته ما په نیت کې چې د نقصه د پلا په نامه او د اجاد په نامه یو مدرسه جوړ کړو چې ډېر ښه مدرسې شي، ښه خلک ورته ووځي او ښه خلک مفید واقع شي. نو دا تندغه معرف مهم کار او پرېکړه معرف صاحب صاحب خبریں
ننګرهار د پوهنې د ریاست چارواکي وایي دوی هیله مند دي چې د هیواد نور شخصیتونه او شتمن خلک به هم د ازادي راډیو د دې اونۍ د شخصیت د ملي اسلامي محاذ د ګوند مشر پیر سید احمد ګیلانی پر پله پل کېږدي.